وخت غرمې 12 بجې زه نجیب عامر یم او د پراګ د سټوډیو نه تاسو ته د خبري غړې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه د چهارشنبه ورځ ده. په دې ساعته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د سولي وزیر سانګور ډې سیمې اوسیدونکو د لارو بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پولیسان اسمبلی نن د اعلی وزیر جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث کوي او روس، چین او پاکستان له افغانستان سره مرسته چمتووالی شو دی. اوس د خبرونو تفصیل. د سولي وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو د ولس پر مخ د لارې بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال دوی وویل چې د پاکستان حکومت له تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر پیاده تګ راتک بندیز لګولی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې مهال یو احتجاج کوونکی محمد رسول مشال رادیو ته وویل
پر لاسرې د تیراشولې چې دا ګډ باندې د میشته اول ول کیندره باندې جو چې میس په بارډر کې ټیم خلکو شيږي نیم په پاکستان خوره کوي نیم د افغانستان په خوره کوي په مان کې پنده ملته مزال په تاګرو تا کې نه لګیا خلته انت هی تکلیف تا
د احتجاج کوونکو ویناوه چې که د انګور اډې لارې د ولس د تګ راتګ لپاره د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نسو خلاصه نو دوی به یو لوی احتجاج پیلوي. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال پرون مشال لري ته وویل چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی او چې حالات سم سي نو بیرته به د پیاده تګ راتګ لپاره دغه لارې خلاصه کړي. بلوچستان اسمبلی نن د اعلی وزیر جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به رای اچون ور باندې کوي. د واکمن ګوند بلوچستان اوایم پارټي او د اتحادیانو شاوخوا څور لزغړی له هغه وروسته د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غشتنه هغه خپل چوکي استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختای پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپل ذمہواري په سمه توګه نه ترسره کوي چې لکه بلې د ژوند له بیلابیلو څنګ سره اړلرونکو کسان لستون سره مخامخ دي او په احتجاج دي. جام کمال دا تورونه ردوي او وایي چې د ګونځین مرور غړي په خلا کړی او یوازې د څو کسانو په خلا به چوکي پرې نږدي. پاکستان جمهوری تحریک سر لنن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه او لسی غونډې کړې دي. دا ځل پاکستان جمهوری تحریک په دوروسي کې د حکومت لخوا د تیلو، برېښنا او یو شمېر نور خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو زیاتیدو پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي. خو د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. هغه زیاته کړې چې حکومت د حالاتو د بهتری لپاره اقدامات کوي خو شایي تر راتلونکو 5 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روس، چین او پاکستان له افغانستان سره مرسته چمتووالی ښودلی خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. وزارت زیاتوي چې د یادو هیوادونو استازو پرون د اکتوبر پر 19 په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال د شریکو امنیتي ګواښونو په اړه بحث وکړ او افغانستان ته د عاجلو بشري او اقتصادي مرستو ورکو لړ کې ګډه دلچسپي څرګنده کړه. تمه ده چې نن د ماسکو په غونډه کې په دې اړه نورې خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لس ډېر هیوادونو استازي ګډون وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وار له مخې اعلان کړی چې په دې غونډه کې به استازي ګډون نه کوي. د افغانستان په اړه د ماسکو په نوې غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د غونډې تر پیل مخکې مشال رادیو ته ویلي و چې دوی به له نړیوالو سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو، د سیمې هیوادونو ته د راولاړو سو اندېښنو د رفع کولو او تجارت په اړه خبرې وکړي. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نن نیمیبیا د نیدرلند پر وړاندې او آیرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. دواړه لوبې په ابوظبي کې کیږي چې لومړی هغه د پېښور پر وخت ماسپښین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجې پیلېږي. په پرنی لوبو کې سکاټلند، پاپوا، نیوګینی او بنګلاديش عمان ته ماتې ورکړه. همداراز به نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریناتي لوبې کوي چې دواړه د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د 2020 کال شلوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبي د اکتوبر پر 19 پیل شوی او د نومبر پر 14 به په دوبی کې پیلوب کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
احمد شاه زمي او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کرا سره پاتې شوې د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د انګور اډي خلکو د افغانستان سره د لارې په بند د بندیدو په سر پرون احتجاج کړ.
څوار لاسرې د تیراشولې چې دا ګډ باندې د میشتوال ویل کیندرزو باندې ځو خلک ته هیڅ تکلیف نه.
په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. د اسمبلی یو غړی وایي وزیر اعلی د استعفا وکړي.
نو نمبر گیم خدا دی پورا دی زما خل باید جام کمال پر یو اخلاقی طور دا د بند ذمہ داری جوړی چې باید استعفا سي چې د بوران چې زیات خوش دی نه کی.
د افغانستان په هنتونونو کې د کونکي پاکستانی محصلین وایي د طالبانو نظام کې تحصیل ممکن نه دی پاتې.
زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمل وي نو واست طالبان خو چې فیمل ته اجازه نه ورکوي. بالکل خپل فیوچر کې بالکل شرط نه ښکاری چې زموږ په فیوچر صحیح مخ کې.
ملالی یوسفزئی له افغان طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم مخه دې نه نیسي او د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د لوبو حالم درکو د مشال رادیو تر څنګ وسه. د سویلی وزیرستان انګور اډي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له تیرو څوارلس ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر تګ راتګ بندیز لګولې دی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې بندېدو پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دوی ترانسپورت د ژوند پورا کول کړی دی. عامې جو ته ویل چې ترانسپورت ضرورت مشته نشته چې د مریض د لنې شروع وشي نو افغانستان ته وشي وشي چې مشته د ترانسپورت پاکستان خورا کی نیم افغانستان خورا کی
احتجاج سے شامل دے انگور اڈا اسے دن کیو دے دوے نورے کسانو خبر ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال کر عام عوام دا یا زنانات دی یا وڑ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا سن دی یا سٹوڈنٹ دی دا یو چیز غنی سور دی
سید اللہ وزیر دا انگورا دو سرا تعلق لارما ریکا چپ بارڈر بن کی مسئلے مسائل دی زنانا تا دو مستین جی تا بی مرون تا شنو دیر پا دول دیر پا انتحالی مشکل کے دی چک چم امریزون دی چک دادا بی موری لائی چک شکر چک تا مسائل لائی و بی مرون دیر زیر تو پا تکلیف دی مردہ تا چک نشی تو لائی نش خالقی سور دا دا گر غول بارا که نش دا غشتنا دا چه نش تا دا خالق پیج مری جوان دی
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په باراک شه د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغه وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجه دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغه وجه د ویکسینیشن په وجه دا سختي ده چې د خلکو چې کوم مسله ده چونکې دلته داسې کبیره دي چې دواړه رختو سیټ کې ویکسینیشن زیات شي او خلک ویکسینیشن وکي او منکو ان شاء الله بیا کی مثلا نه دی د موومنت کې چونکه ان سی او سی هدایت دی هغه وجه دا سختي شروع شوه دا نو دا ټول خلکو مو وفات کړه کې دیم سره تعاون کې دی کې ویکسینیشن او کې دا مسله ان شاء الله تر تر زره حل شي ان سی او سی میټینګ چونکه بنا بنیاد باندې د دې سیزنونو هغه جایزه اخلي نو می دی ان شاء الله زربا دا مسله حل شي.
د انګورا د احتجاج کوین کو مشرانو دا هم وویل چې کدي سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا دوویشتم اکتوبر پورا د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د خلکې پیدل تاګ رو تاګ آزود نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. پر دې مهال له حکومت څخه د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ناراضه غړو او حزب اختلاف ادعا کړې چې د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی د اسمبلی له 15 غړو څخه د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. حکومت ویلي دي چې حزب اختلاف به له ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر او قدوس پیزنجو د اسمبلی غونډه نن مازګر 4 رابللې ده. په غونډه کې به د حکومت څخه د ناراض غړو او د حزب اختلاف لخوا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سي او پراغه به بس پیل سي. په دې ترڅ کې تیر ماښام په کوټه کې د ناراض غړو او د حزب اختلاف د غړو یو ګډه غونډه وسوه، په کوم کې چې د صوبې د اعلی وزیر څخه د استعفا ورکول غوښتنه یو ځل بیا تکرار شوه. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دوی د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره د 40 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست، 4 روان دي کنفرم د 40. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته او دا دنیا ته دا درواغ ښکار کول چې ته درواغ یا دا غدي ریئل حقیقت ده. ځکه خدا اوس یو قسم فیصله اخلاقي تور دیم
خلګو نواب رسانی صاحب پرونه خپل مایت اعلان کړی او نواب ثنا الله زریه می مایت اعلان کړی دی. نو نمبر گیم خدا دی پورا دی. زما خیال باید جام کمال پر یو اخلاقی طور دا د بند ذمہ داری جوړی چې باید استعفی سي چې دا بوران چې زیات وجدې نه کی
او خپل د پښتونخوا ملي او میکوند غړي نصر لازیر غشتنه وکړه. په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان سم د لاس خپل استعفا وړاندې کړي.
دای بعد د خپل او دې څخه لریکیږي او دا بعد د لپاره یو ډیر دغه خبره ای چې په صوبه کې تر اوسه پوری دا روایت نه دی. مخکیم ډیر وزیر اعلی چې دا شپو بسو چې ما اعتماد بایللی دی نو هغه په خپل استعفا ورکړل خپل عہدې څخه. اختر منګل دغه کار کړی دی، نواب ثنا الله کړی دی، تا جمالی دا کار کړی دی. نن هم په کار دی د ځان ته جامع پلس بیلم وای، قبایلی سردارم ځان ته وای، بجای د دې چې هاوس کې د خلاف قرارداد منظور شي او د پسې واخصل شي داغه څه بهتره ده چې د خپل عزت بچاو کی او په عزت سره ولار سی.
دغه ډول د حکومت څخه د ناراض غړو ویان سردار او درېمان کتران راته وویل چې د بلوچستان او میګوند اکثریت دا وخت مش سره دی.
موږ د خواص د جام صاحب سره چې اکثریت لاړې مهرباني وکړه ته نواب ته یو قبیله مشره د اقتدار اني ځانی چا دی. اوس د سره اسمبلی اکثریت نستا زمونږ نه ملت خرابوار نه ځان ته خراب اې څه فائدہ دی هغه چې وویل چې نصر الله چې ریمو فرام سی ایم شپ دا د دې لپاره یو څه خبره نه ده. ان شاء الله موږ اکثریت برابر دي. ها بل خبر یو قوم چې چاپ ممبر دا پرې کوي ماته کوي هغه دا سټیټینګ کې راځي بیا موږ نور لارم لرو چې کوم کوم ځای باندې موږ چش چش کوله سم دا اوس جام صاحب دا سوال پیدا نه کیږي چې چلے جی چیف منسٹر.
خود صوبې اعلی وزیر جام کمال خان ویل دي چې د حزب اختلاف ځین غړي به په خپل ارادو کې بریالي نشي. د نومول لخوا تیر شپه جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دي چې د مخالفینو اصل مقصد حکومت ترلاسه کول نه بلکې صوبه د تباہی په لور بیول دي. په کوم کې چې به دغه په وینا دوی د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونه ورده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 ده. په هغه کې د حزب اختلاف غړي 23 دي. په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله 10، پښتونخوا ملي او میګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی شامل دي. دغه ډول د جام کمال خان د حکومت په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو څخه له مخه د صوبې د اعلی وزیر سره د 24 غړو ملاتړ ورسره و. په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند، څلورويشت، پاکستان تحریک انصاف اووه، عوامي نېشنل ګوند څلور، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله درې، ازاره ډیموکراټیک ګوند دوه، جمهوري وطن ګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری شامل وو. خو پر تحریک عدم اعتماد باندې د حکومت څخه د ناراض څورلس غړو دسخط دی او دغه ډول د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی ته د درو دېرش غړو ملاتړ پکار دی، لیکن دوی دا وخت د څلوېښتو غړو د ملاتړ ادعا لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دوله زرا یو سلو دیرش، پنځله زرا درې سو پنځه شپېته او پنځله زرا اووه سو پنځه پنځوس کیلو هرڅه. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي زلو د نجونو ولکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژي داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې کاروبارونه هم ترلاسه کولی شي. تر دې مهاله د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي ادارې تر لسو زرو پورې ځوانانو ته د روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه نور حال مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. د دغه منصوبې له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو زلو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړی و چې ډېری ښې نتیجې ورکړې.
کال مخکې یو پروګرام سٹارټ کړو په پایلټ سکیل باندې. موږ شروع کوي چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرچ ډیسټریکټ کې. نو هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دي. نو اوس موږ دا څه کار کوو چې موږ یو نوی پروجیکټ چدې هغه لانچ کوو لګي یو هغه ډیجیټل کنیکټ پنوم باندې مرچ ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو دا ڈسٹرکٹ چھے دے پا مرشت ایریاز کے آلتا با مونگا یو فیسیلیٹی جوڑو چھے پا کم کے با آلتا چھے کم زمونگا یوت تے دا مرشت ایریاز ناپی تا با ٹریننگ چھے دے اگا بورتا ملائیوی گی آلتا باغی تا پارا یو فیسیلیٹی بھی چھے چھتا باغی دا فور ایکسامپل کم خلق ٹریننگ واقع لیو اگے نا پس اگی سا آن لائن کار کول گواری اگے نا پیسے گٹل گواری نو آگا فیسیلیٹی بم بھی اور یو قسم کمیونٹی انگیجمنٹ سینٹر بھائی آلتا با ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اویلیبلی
پا دو درش پڑا سم میلادی کال کی دا خیبر پختونخوا دا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ د صوبی ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی و چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبی د لسو زرو نه زیاتو جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي او اوس په دغو کې ځینې کسان او ستن 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې چې کوم ریسپونډنټس راغلي هغه ریسپونډنټس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا لکه مختلف دی اوس د اډوانس ډیجیټل کلاود کمپیوټینګ وو چې کوم خلک چې شوي پای کې 49% خلک بي دي موږ دا چې موږ انکم سٹارټ شوی دی او دا چې کوم ایوریج تا سره وبس نه 50,000 تقریبا دا ایوریج سیلری دی. د دې باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبایند وګورئ کنه 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو دا بیسیک او انټرمیډیټ تراشئ نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلئ کنه تقریبا 981 یا 902 میلیون د دې انول استیمیټډ ان ریوینیو ده د مالټیری وای چې کوم دې پدې کې هم لکه انکم سٹارټ شوی دی خو لکه هغه ته نه دی سٹارټ شوی کنه
پاکستان انویسټمنټ بورډ د یو راپور لمخه دا مهال پاکستان کې صرف تر 3 لک پوری ډیجیټل هنرمند کسان دي او هر کال 40 ځوانان په انفارمیشن ټیکنالوژي کې زده کړې ترسره کوي دا چې آیا دغه په تیزی سره ترقی کوونکی صنعت نه د ګټې اخیستو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو دا پروژه څومره موثره ده د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پروژې نه د ورډ پرېس روزنه ترلاسه کوونکی د باجوړ نجیب الله وویل په انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې زده کړې کړي خو نه پوهېدو چې څنګه ترې آمدن وکړي بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیاو له امله دا رودل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلې خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ ډایریکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبې کې آی ټی پارک شته د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کومې ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولی شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري
د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر وخت د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې سلګونو پاکستاني زده کوونکو هم درسونه ویل خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس هغوی خپل راتلونکو په خطر کې ویني ځکه چې د دوی په وینا هلته زده کړې درېدلې دي دغه زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دی ورته د زده کړو مواقع برابر کړي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړکی له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډیر ضربا د ستونزه هواره شي نور حال د احمد الله په راپور کې وره
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکې دي د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتللو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې لوجي زده کړې په نمایي کې پاتې دي نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسيټو کې د ورته داخلي ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي
دا خوده مونږ ډیر زیات مسایل سره مخ یو پاکستان نو موږ غواړو چې موږ دې نو باسي زکه ټول پونتونو نو استادان دې هغه لاړ دي زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي نو طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو ټیچینګ وکړي په های لیول باندې بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تاسو ښکاری نشي زموږ په فیوچر سه مخ کې
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل جلال آباد خوست او کندهار په طبي پونتونونو کې سبقونه وایي د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکو عزیر شیرانی وایي چې په دې ورستیو کې زنو هغه ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علي رضا سره ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي خو د هغه په خبره دوی ته د تسلی جواب ورنکړل شو
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستان سټډنټان خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نیب ټیسټ دی د مایګریشن لپاره بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس کیمستري او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس ټول پکې نو دوی خو د پاس ټیر میډیکل غوښتو د پاس ټیر میډیکل لپاره خو لکه ناټ مې دا او بایو کیمستري دا او دغه فزیالوجي او دغه پکارو په هغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستري زینو پونتونو نه څلرم سمستر نه شروع کیږي زینو رښتګم نه شروع کیږي د چې کوم سبجیکټ اوستس پر اکر دا سبجیکټ به خې مونږ نه ویلې دی او دی واجب بس الکان ټیسټ ورکوي نه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دی.
مشال ریډیو د زدهکونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19 په بیلابیلو وختونو کې د محمد علي رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي څه جواب را نه کړ. د روان 2021 کال په اگست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمن مرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زدهکونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ریډیو چې د اکتوبر پر 19 د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی نو نوم وړي وایي
موږ دا خبره اسمبلی په فلور باندې چې تکړې و او بیا په کې چې څومره کنسرن وو یا منیسټر وي هغوی ته موږ په کې لیټر هم کړی وي یا خو چې کوم دی پالیسي جوړه کړي چې هلته داخل چې کوم دی خپلو یونیورسټو له لاړ شي افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ بھی لچکون دے پروٹیکشن ورکی کا بل پر دلتا نکی گی نو دلتا تاسو جکون دے کنا دا ایکومیڈیٹ دے او دی لچکون دے کنا داخلے ورکی نو پا دی سلسلہ کی مو کوشش دا دے چی مو وزیر اعظم تا چکون دے کنا دی سپیشل لکا ریکویسٹو پوچھے دا خلق اتا ہے دا جاری کا ٹی ایم سی تا چی دی دلتا تراغی پورے خوص آتی ترکوم پورے پر افغانستان کی پورا دا خلق چکون دے واپس پر زینو بانی نینا.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجی یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
احمد الله رپورٹ مور د پاکستان کې د خېټې د چنجو ختمولو ادارې لخوا د خیبر زلی په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې په سکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته د درملو ورکولو کمپاین پیل شوی چې د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به دوام ولري. دا چې د خېټې له چنجو څخه ماشومان په کومو ناروغیو اخته کیږي فرهاد شینواری په رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹیو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے خیبر ضلع مشر یونس پردے مشال ریڈیو توائی چې پاکستان هم په غلس ملکونو کې شامل دی چرته چې په ماشومانو کې د خیٹی د چنجو ناروغي زیات دي.
د یو اندازې مطابق په پاکستان کې 86 کروڑ ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې پاغه د وجه پاغه کې د وینې د کمی د غذایت د کمی د ذهني نشنوما د جسم مانی نشنوما هغه په کیل کود کې صحیح طریقې سره هغه نشي کولای راغه په سبق باندې اثر انداز کیږي سکول ته دا غته تک را تک کې مسلې زینا اکثر ذهن سناخلی نو دغه بیماری مخنیوي د پاره پاکستان دی وارمنګ انیشیټیو چې کمبا د 15 کال 1974 کال پورې ماشومان ته د خېټې د چنجونې محفوظ ساتلو د پاره مفت او محفوظه دوايي ورکوي.
یونس پردای وای په ټوله خیبر پښتونخوا کې با لکتر لګا اتا وی که ماشومانو ته د خېټې د چنجو ختمولو دوايي ورکول شي
نو پاره کې بازیلا خیبر هم شامل دي چې سده پاسه 200 ماشومانو ته به دغه محفوظه او مف دوايي د خېټې د چنجو نه د تحفظ د پاره ورکول کیږي چې دغه د پاره تربیت تکړه شوی استادان دي چې پاره کې نرینه او زنانه استادان دي د پرایویټ سکولونو دي د ګورنمنت سکولونو دي د دینی مدارس دي.
پولند کوتل کې دی سرکاري سکول استاد نادر شاه وایي چې د اکتوبر په 13 نیټه په دریو سکولونو کې دغه ګولې د استعمال سره د ځنې ماشومانو طبیعت خراب شوی وو او روختون ته ورسول شول خو بیا ډیر سر خشول او روختون نه فارغ کړل شول او وس په خپل کورونو کې دي.
گاگرا میډل سکول کې لنډی قتل کې او په گورنمنٹ ہائی اسکول محمد خان کلے دم پلنڈی قتل کے فدو کے 56 ماشومان تا دے دغ دے گولو یو ایک ری ایکشن کرے و چپاگے کے فدو باندے سر چکر غلے الٹے ورتلے او دغے نہ پاس یہ بیا اسپتال تا یوڑل او دے پاس اسپتال کے ورتا فرسٹ ایڈ ور کرے شو ٹول ماشومان ریکور شو ٹول کرتا پخپل لاڑل.
د پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے ڈاکٹران وای چ د ہری د وای سلګ ډیر اثرات وی او د لنډ کوتل ماشومان ته هم د سر چکر او الټي او شکایت شو او خصوص ټول صحتمند دي. دوی وای د کمپاین به دوام لري او دایو مستند او محفوظه د وای دا او په کار دا مکرر شوی عمر مطابق ټول ماشومان ته د غولې ورکړل شي چې د یو شمیر ناروغو څخه بچ شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې د مایک هغه تصفارم تاسو ته به خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
د سویلی وزیرستان انګوراډي سیمې اوسیدونکو د ولس پر مخ د لارې بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال دوی وویل د پاکستان حکومت د تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګوراډي پر دروازه د ولس پر پیاده تګ راتګ بندیز لګولی چې له کبله دوی د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلسان اسمبلی د اعلی وزیر جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته برای اچونه وربند کوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا 14 غړي له هغه وروسته د اعلی وزیر پر ضد د اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې څوکۍ استعفا ورنه کړه. وبخشي پاکستان جمهوریت تحریک سره لنن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانی پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ د اتحاد د وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه او لسی غونډې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روس چین او پاکستان له افغانستان سره مرسته چمتووالی شولې خو زیاتوي چې دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. وزارت زیاتوي چې د یادو هیوادونو استازو پرم په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال د شریکو امنیتي ګواښونو په اړه بحث وکړ او افغانستان ته د عاجلو بشري او اقتصادي مرستو ورکولو لړ کې ګډ دلچسپي څرګنده کړه. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن نیمبیا د نیدرلند پر وړاندې او ایرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. دواړه لوی په ابوظبي کې کیږي چې لمړی هغه د پېښور پر وخت ماپښین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجې پیلېږي. په پرنی لوب کې سکاتلند پاپوا نیو ګینیتا او بنگلاديش عمان ته مات ورکړې و.
احمد شاه زمي او چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورېدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې په کې د کرکټ په اړه هم دوه رپورټونه را سره دي چې د T20 په نړیوال کپ کې د هند او پاکستان ټیمونه په کوم ډګر ولاړ دي، د ګټې څومره چانسونه دي، په دې اړه مو د رپورټونه چمتو کړي. دا ورې دوه لپاره د مشال سره اوسې اوس رپورټونه ته مخه کوو. روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو ویلې دي چې دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې وړاندې امریکا ویلي ول چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې کله هغوی د بشري حقونو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بل لوري ته د امریکا خزانې وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریځ کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په اربونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي چې اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅه وو چې پر هغه غوښمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړې دي بشپړ عمل وکړي چې په دې کې ټول شمول حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو د حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویل دي چې د طالبانو حکومت تر هغه پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړي. د واشنگتن پرسمت پیشندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساری زیرمه چې شاوخوا 9 میلیارډ ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغل اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
د احمد شبر رپورٹ موریده د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف خبرداري ورکړی چې د افغانستان اقتصاد به سخت کال ل شلو تر دیرش فیصد پورې ل زوال سره مخامخ شي. آی ایم ایف دې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده چې ګڼ افغانان به غیسمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به هم د حالت اغیز وکړي. په دې اړه رپورٹ یې ور بیا د احمد شبر.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د شل او دېرش په سلو کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخ وي. د کډوالو او په کور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله.
And this is something that's very important.
د پیسو د نړیوال صندوق تر راپور لمخې وروسته تر دې چې طالبانو د اگست 19 کابل نیولې افغانستان له سوجیدي ستونزو سره مخامخ شوه دی. د آی ایم ایف په پرونی راپور کې راغلی دی چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دی. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3 میلیونه پکوردننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق په خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیرونه خبرداري ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سم پاملرنه ونه شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغیدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو غوښتل چې جدي هڅه وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشي او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارډ د ډیرو ډالر روزمنۍ له افغانستان سره وشوي. خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالی کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډیره لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلو روبجو اوریدای شي. اوریدونکو په یو نیمه بجه به مشال رډیوی مجله تاسو ته وړاندې کوو. د ځل پکې دروخات بدر منیر د 14 تلین پاړه د فلم ستورو او فلم پوهانو سره پکې خبرې شوې. نو که وخت لرئ په یو نیمه بجه د خبرونه اوریدل شي. او همدا ستوري زموږ په ویب سایټ باندې هم لګېدلې ده، تاسو هلته کتلی شئ. بدر منیر له غربته تر شهرته. اوس نورو رپورټونو ته مخه کوم. د اکتوبر په 18 د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او د خزو د حقونو لپاره کارکونکو دوه افغان میرمنو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نجونو پر منځني او عالی ښوونځیو لګول شوی بندیز لری کړل شي. دوی ویلي چې جنکۍ د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بند دي. بلخوا طالب چارواکي وایي پر یوې لایحې کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو لپاره سکولونه زر پرانیسي. په دې اړه نور حال له فرخندې اسد نور.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په یو خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکې او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19 یې مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دوره چې د پرایمري د شپږم پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بوري دوام لري چې شپږم پورې جنکې ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د نن لوړ کوم زده کړې چې د نن لوړ کوم دوره چې د شپږم تر 12 پورې دوی ته اجازه دا ورکړ شوی. بل دا چې موږ چې څومره خبرې کو د خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دا خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12 پورې لکه کزده کوونکي جنکۍ دي کالکان دي هغه زی.
ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، چیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړي چې ګام دې پورته کړي او افغان جونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې پالک نیکی توګه د افغان جنو د استقلال لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسی او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پیښور کې په افغان کنسولګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته ول په ځینو ولایتونو کې جنکې سکولونو ته پرې خودل کیږي خو په زیاتره سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندې ستې. نو د دې نه
کله هم وی باید مننه مونږ دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویل دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي را ټولګي او دا بیل شي. خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې مونږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنی فرینډلي لیول د جنکو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. د پوهنتون ته چې بیرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم رقه چې اوس راغلی ګیپ پکې راغلی دی د دې نه مونږ لپاره بیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه دا کوم د هیومن رائټس والا چې دې څومره ټولنې چې دې ما په خپل باندې ده نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په درو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر 12 ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور اتړل شوی دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوی دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي بره د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ له میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلې، یې کومه کې هم ان شاء الله جیتنګ.
خو بخ په لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
وسم د کرکټ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکو. د ووم نړیوال شلوریزه کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر له 12 په عمان او متحده عرب اماراتو کې روان دي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د پاکستان لوبډلې لومړی میچ د اکتوبر په 23 له خپل روایتي حریف هندوستان سره دی. که څه هم پاکستاني لوبډلې په 2009 کال کې شلوریزه نړیوال کپ ګټلی، خو تر دې دمه د دې نړیوال جامونو په میچونو کې یو میچ هم له هند نه دی ګټلی. دا چې دا وار د پاکستان لوبډله څومره پیاوړې ده، په اړه یې د اسرار العالم مومن دا رپورټ.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزا کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیګیس کال نړیوال شلوریزا کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د دمرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ، بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث روف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین اپریدی شامل دي. په شلوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټینګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم، او بالینګ کې شاهین اپریدی په درویشتم، او آل راؤنډرانو کې محمد حفیظ په 13 نمبر دي. خو دې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شلوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خفه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سویب مقصود لری کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي.
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے اسکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شلوریزا ټیم کې ځینې نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي. حیدر او فخر خل لوبغاړي دي، خو د دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دي. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ. پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2021 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ، نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکه وشوي چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یاد وي چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض اپریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډو ته وویل چې د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېر ضروري وي.
ٹیم نہ اس باہر شو آگے کے سے مقصود ہو آغان فٹ شو آغا فٹنس پرابلم ہو تو آگے پدر واپس شو شو ملک رالو دا تے حیدر علی و فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آغا باہر شو ٹیم نہ نو ما مقصد ہے کہ پاکستان کی چکم پلیئرز کم بیک کر آگے لے آگا تو سینئر دیں کدے پدر ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سر پرابلم رات لائیں او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم ہے جکم علاقان پاکینٹ شو پاکستان ٹیم سر بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزا کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین اپریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپلې شی ویډیو کې ویل په کار د چې شرجیل هم په ملي لوبډل کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز ادرلی یې بہت تگڑا حالت ہے بیک اپ بن چکا ہے میڈل آرڈر میں.
نوموړي وايي ملک سرفراز او حیدرعلی د استاد لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوی. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلي. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې ویل چې په ټیم کې یي بدلونونه د شلوریزه ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 13 اکتوبر ختم شوی ملي کپ کې خلو به وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوب وکړ نو هغه یې لری کړل. په شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوب لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 28 پورې به دوام لري. لدې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. دا پړاو چې په 28 اکتوبر پیلېږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر اتمه ختم شي او لدې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 11 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
په دغه شلوریزو لوبو کې د هند د ټیم په اړه معلومات ترکو. د کرکټ د نن ورځې معلومات دا دي چې د کرکټ په شلوریزو نړیوال جام کې نن چې د اکتوبر 6 د نامیبیا به د نیدرلند په وړاندې او آیرلند به د سریلانکا په وړاندې سیالي کوي. دغه دواړه لوبې به په ابوظبي کې کیږي چې لومړی هغه د پیښور په وخت ماسپښین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجو پیلېږي. په پرونیو لوبو کې سکاټلند پاپوا نیوګینی ته او بنګلادش عمان ته ماتې ورکړه. همداراز به نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریناتي لوبې کوي چې دواړه لوبې د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. اوس هم یو بل رپورټ د کرکټ په اړه. د کرکټ شلوریز نړیوال کپ تا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې دوام لري. په دې نړیوال کپ کې دا ځل 14 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې 26 لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر په 18 پیل شوې دا لوبې به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای ته رسیږي. په دې ټورنامنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغو کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده. راځئ چې دا رپورټ وورو.
د کرکټ په روان شلاوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوي دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، آسترالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په تیرو 5 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډیره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو له بیخي ډیرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې له نورو لوبډلو یې وړتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند دی نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې صلاحیتونه تر زیاتره لوبډلو زیات او قوي دي.
د بیټینګ هم خو کافی سترونګ دی او بولینګ هم بومرا دی لکه چې نړی بال هم خو بیا شاته کمزور بال دی هغه کې یورکر ویری گئی نو هغه بولر دی بومرا
ارشد خان ویل چې د هند لوبډله کا نړیوال کپ ګټي نو د نورو ترڅنګ به د لوبډلې کپتان ویرات کوهلی د خپلې لوبډلې په بیټینګ کې مهم رول لوبوي. ویرات کوهلی د نړۍ په کچا د کرکټ په تاریخ کې په ډیر رنز جوړونکو کې پر 8 نمبر دی. هغه تر اوسه په ټیسټ، یو ورځنیو او شلاوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې 20,000 رنزونه جوړ کړي دي چې او یا سنچری او 111 50 پکې شامل دي. د سیمې پر کرکټ نظر لرونکي علي هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټینګ لوبه ګټلې ده، خو د دې په وینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټینګ لا زیات قوي دی.
بولنگ سٹرنگ کې د دې دینو دا د پدی ورلد کپ کې د انډیا د ټیم د پاره یو نوې ساين دی کوم چې په نړۍ کې بدې ځل لدا خلک ګورو په دې نړیوال کپ کې چې دا به خلکو ته مخه ترازی زما په خیال باندې ټول عمر هی کپتانانو سای کی دا سه جوړ شوی دی چې هغه په بیټنګ باندې میچونه ګټلې دي دې ځل لبا کپتان د بولینګ چینجز څنګه کوي کپتان چې دی هغه به د خپل انډیا بولران چې دی هغه به څنګه یوټیلایز کوي نو دې ځل لبا دا هغه د کپتانې دا ګور اوم مخه ترازی
د هند د کرکټ لوبډاله د نړۍ له هغو لوبډلو ده چې ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټینګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلې تر ټولو مثبت اړخ دی. د ده په وینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلې پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دی په ټیم کې، د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړو ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله په بل نمبر کې، نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز دي او مختلف طریقه ده. نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي، او بیټسمنانو ته خپل د بیټنګ 100% پته ده چې بیټنګ آرډر څه وي. کرکټ چې د کانفیډنس گیم ده چې کله د خلکو کانفیډنس کمزوري وي نو بیا خو هغه پرفارمنس شي کول، بیا یره زیاته شي چې کله یره راشي
د دې شل اوریز نړیوال کپ لپاره د هند په لوبډله کې د بیټینګ په برخه کې کپتان ویرات کوهلی، کے ایل راہل، روہت شرما، ایشان کشن او هردیک پانډیا په نړۍ کې لنومیالیو لوبغاړو دي. د بالینګ په برخه کې جسپریت بومرا، روی چندرن اشوین، بنوشور کمار او محمد شامی نړیوال شهرت لري. هند با په دې نړیوال کپ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 24مه د پاکستان په وړاندې د متحده عرب اماراتو په دوبی میدان کې ترسره کوي.
تاسو د بوریوال کاکړ په ریپورت کې واورید چې د هند لوبډله په دغه شل اوریز نړیوال کپ کې په کوم ډګر ولاړه ده. د پاکستان د ټیم په اړه د اسرار علم ریپورت تاسو واورید. خو اسحاق خان امیری درته په سندره کې وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم هم پیاوړی ده.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zaya on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalobad cricket ta khazwanan vay gati. Dalobad cricket ta khazwanan vay gati. دالو بد کرکٹ دا خزوانان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
ہم دا سے سر پہ سر پہ ہر میدان بے گٹی ہم دا سے سر پہ سر پہ ہر میدان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی پخشان بے گٹی جذبے پھر زنگ دی پخشان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
کم نیو پزوانے کی خنوم لرو نڑے
خوشالی کی کم نیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی افانان